پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په بین الافغاني خبرو کې د دولت مرکچی پلاوی وای د مذاکراتو لپاره خپله اجنډا جوړه کړې او طالبانو ته یې سپارلې ده. په دې خبری مجله کې دا او نور موضوعات لرو. د راپورونو د خپرولو له برخې مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه شن کړي او د دې ډلې له شلو زیات وسلوالې وژلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین په ټول افغانستان کې پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالني نیول غندلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه شن کړي او د دې ډلې له شلو زیات وسلوالې وژلي دي. د وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت ژیړي او ارغنداب ولسوالیو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د فعال دفاع په چوکاټ کې پرې بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. د خبر پاڼې له مخې د نښتو په پایله کې د طالبانو 2 پټنځایونه او یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغې وروستۍ ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د کابل ښار د ګذر یو وکیل له 2 کلاشنکوفونو او یوې اندازې مهماتو او پوځي تجهیزاتو سره نیولی دی. د وزارت ویان طارق آریان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه مهمات په 14 حوزه کې د ګذر له یو وکیل څخه ترلاسه شوي دي. آریان وایي په دې اړه د پولیسو پلټنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې ناامنۍ وه او هدفي وژنو خلک ډیر اندېښمن کړي. نن سهار هم د ملي شورا سړک ته نږدې پر یوه دولتي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي مرګ ژوبله نه لري. پرون دغه ښار کې ناپیژند وسلوالو د سترې محکمې 2 قاضیانې په ډزو ووژلې. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د افغانستان مذاکره کوونکي ډله هڅه کوي چې په قطر کې روانې خبرې په سرعت مخته لاړې شي. عبدالله عبدالله دا خبره پرون په هغه دویمه مجازي غونډه کې وکړه چې د افغانستان د سولې له پروسې د اجماع د پیاوړتیا په هدف رابلل شوې وه. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون وای دوړ لوري په قطر کې د سولې د خبرو پر اجنډا بحث کوي.
د دوړو طرفونو ترمنځ د افغانستان د سولې د مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه روان دي او ټول هغه مسایل چې د دوړو طرفونو ترمنځ په اختلاف شته او موږ یو سیاسي جوړجاړی ته د توافق پلار کې خان ایجادي هغه به باندې به دوړو طرفونو خبره کوي او امیدوار یو چې د خبرو اترو پلار کې ټول موضوعات حل شي او موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږو چې پایلې په افغانستان کې د تلپاتې ثبات او سولې تضمین وي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر په قطر کې د سولې د خبرو د ګړندې کېدو د هڅو خبره داسې مهال کوي چې په قطر کې د دوړو لورو ترمنځ له 2 ورځو راهیسې مخامخ غونډې نه دي شوې. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي نن تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین په ټول افغانستان کې پیل کړ. دا وزارت وایي نن څخه په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شوی او په دې ترڅ کې په پام کې ده چې 9,900,000 ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت یو ویان رولا ترکی ازادي راډیو ته وویل
د علماء په ملتیا د کلی مشرانو په همکارۍ باندې مخ پر وړاندې روان یو. زمونږ په هیوادوالو دا غږ دی چې باید په دې برخه کې له روغتیا وزارت سره ملتیا وکړي تر څو د دوی هغه ماشومان چې له پولیو واکسین څخه لري پاتې دي باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلوي چې په تیر 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 650 ته ورسید. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسي د سیاسي مخالف الکسي ناوالني نیول غندلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې د ناوالني د بې قیدو شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. پومپیو د ناوالني د نیولو په اړه د امریکا اندېښنه په ډاګه کړې او دا ګامې د روسیې لخوا د ناوالني او نورو هغو څیرو د غږونو غلي کول بللي چې د روسیې منتقدین دي. جرمني چې هم چې ناوالني له هغه هیواد د موسکو ته تللی و د هغه نیول کېدل غندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پر نیولو د ناوالني پر نیولو انتقاد کړی او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. 44 کلن ناوالني چې له 3 اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. په امریکا کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د ډونالد ترامپ لویانو د اعتراض څو وړې غونډې وکړې خو د تاوتریخوالي کوم راپور نه دی ورکړل شوی. یو چارواکي وویل په دې ورځ هیڅ ډول پیښه نه ده رامنځته شوې. په واشنگټن کې وروسته تر هغه وضعیت کړکېچن شوی چې د جنوري په 6مه د ترامپ پارېدلې پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل لیوول. ترامپ ادعا کوي چې د انتخاباتو پایلې غلا شوې او دی ګټونکی دی. خدای ادعا څو ځله د امریکا په محکمو کې رد شوې ده. په واشنگټن او د لسګونو نورو ایالتونو په مرکزونو کې د ملي ګارد سرتیری چې د مظاهرې د مخنیوي په وسایلو سنبال دي ځای په ځای شوي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د جنوري په 6مه د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوړې مخکې د ناارامۍ هر ډول هڅې شنډې کړي.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه عمره کې خبرو. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د نوې مرحله لپاره ل خپل خوا د اجنډا طرح جوړه کړي او مقابل لوري ته سپارلې ده. په ټول هیواد کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. په یو مرکه کې به واوري چې روغتیا وزارت له خلکو څه غواړي.
کورنۍ که لطف کی خپل ماشومان روغتیایی مراکز ته دوځي او همدارا سایر ټیمونه چې په کلو باندې کې دي هغه ته ورولې ترڅو واکسین شي.
د افغانستان زعفران سکل د څلرم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام ګټلی. نو ځکه چارواکي وایي د کوکنارو کروندې پراخې شوې دي.
سشکل د زعفرانو تولیدات لس سلنه په تیر کال په پرتله زیات شوې دي چې مجموعاً تولید 20,000 کیلوګرام رسیدلی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د قانون د تنفیذ ادارې په پام کې لري د ملي ګارد د هغو سرتیرو په اړه څېړنې وکړي چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوې دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د اسلامي دولت مرکچی پلاوی وایي چې دوی له خپلې خوا د بین الافغاني خبرو د نوې مرحلې لپاره د اجنډا طرحه جوړه کړې او طالبانو ته یې سپارلې ده. د دې پلاوی یو غړی وایي د دوی په طرحه کې د سولې د خبرو لپاره لومړیتوبونه هم په ګوته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له 4 ورځنۍ ځنډ وروسته دواړو خواوو یو ځل بیا په دوحه کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو خبرې وکړې. له بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا وایي دواړه لوري هڅه کوي چې په اجنډا کې د لومړیتوبونو د ټاکلو پر سر یوې موافقې ته ورسیږي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مذاکره کوونکي پلاوی وایي د اجنډا د جوړېدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د دې پلاوی یو غړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړیتوبونه هم مشخص کړي او دا اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم مني چې لا هم د اجنډا په اړه دوی داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړیتوبونو د ټاکلو واک مذاکره کوونکي پلاوي ته سپارلی. د دې شورا مرستیال عجیزالله دین محمد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې اوربند د نظام څرنګوالی او نور ټولنیز خدمات هغه ته یاد کړل چې خبرې په اجنډا کې د لومړیتوبونو په توګه د ټاکلو لپاره یې دواړه لوري یوې هوکړې ته د رسېدو په هڅه کې د زیاته کړه.
په مسائلو کې د اوربان کې په مسائلو د نظام کې او کمزوری اجتماعي خدماتو په دې مسائلو کې دوی سره دوی تفاهم لري او هلته په دې موضوعاتو سره خبرې کوي. لکه دغه دغه موضوعات دي او په دغه موضوعاتو په دواړو طرفه یعنې لکه د لومړیتوب خبره نه وي خو داسې نه کېږي چې مثلا د یو طرف لومړیتوب یعنې امکان دې ولري چې په موضوعاتو باندې یو ځای خبرې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالب صاحب یو مشران وو او یو شمېر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو د دې ناشې د جزئیات په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید اوږده او هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت نیسي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل داس سره کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د دې لیدنې کې جزئیات په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي دواړه لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي یې له امریکا سره د شبې هوکړې یوه برخه بللې ده. خو د طالب بندیانو د ازادۍ سره تازه د ولسمشر غني لومړي مرستیال امر الله صالح مخالفت وکړل. خاغلی صالح نن سهار د شپږ نیم بجو د غونډې په راپور کې لیکلي د هدفي وژنو د زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. د زیاته کړي اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څېر خپلو جرمونو اعتراف کوي او لویه هیله یې دا وي چې یوه ورځ به ازادېږي. خو د ستونزو د حل یوه برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپله سزا وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوې هوکړې پر بنسټ د خپلو زندانونو له 15 زرو زیات طالب بندیان خوشې کړل او دا کار یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې خپل ښه نیت یاد کړ. هغه کار چې اوس پرې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پښیماني ښیي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو په بین الافغاني خبرو کې د دولت د مرکچی پلاوی دی وغړي څرګندونه ووریږي دی چې وایي د مذاکراتو لپاره د افغان دولت مرکچی پلاوی ل خپل خو اجنډا جوړ کړي او طالبانو ته سپاره ده. همدارس د سولې د هڅو د ورستیو پرمختګونو جزئیات مو هم په دې راپور کې ووریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن دوشنبه په ټول هیواد کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ ضد واکسیناسیون کمپاین پیل کړ. د دې وزارت د شمیرنو له مخې تیر 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو 55 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نوریاس نوری د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین له مشر میرجان راسخ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پولیو د واکسیناسیون په دې کمپاین کې په کوم شمیر ماشومان په پام کې نیول شوی دي.
دا کمپاین چې سبا ته پیل کیږي سرتاسری کمپاین دی په ټول هیواد کې. مخایده ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 15 کال لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکې ورسول شي او دا د 2020 کال لومړنی کمپاین دی.
د دې کمپاین لپاره به تاسو حتمان آمادګی نیولې وي. مخکنیو کمپاینونو ته په پام سره چې ځینې ستونزې مو درلودلې، آیا فکر کوئ چې دا ځل به دغه کمپاین ستاسو بریالی مخته ولاړ شي او له خلکو څه غوښتنه لري؟
مننه. له بده مرغه تیر کلونو ستونزو ته په کتو سره شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه د بې برخې پاتې کېدل د جنګ و جګړو او نامنیو له امله او همداراز د کور په کور کمپاینونو د مخنیوي له امله او دا اندېښنه اوس هم په خپل په ځای پرته ده. له بده مرغه او زمنګ غوښتنه د ټولنې څخه دا د پټره بیا په هغه سیمو کې چې زمنګ واکسیناتورانو سکولای کور په کور کمپاین پلې کی کورنۍ کې لطف کی خپل ماشومان روغتیاي مراکز ته دوځي او همدارا سیار تیمونه چې په کلو باندو کې دي هغه ته ورولې ترڅو واکسین چې زکه دغه 3 میلیونه ماشومان په هغه سیمو کې چې زیاتره د پولیو د سترګو اکثر مخ دی او هغه د بدن معافیت ډیر ټیټ دی او ډیر اړینه ده چې هغه ته باید واکسین تاسو کې ورسول شي او کورنۍ کله چې فکر کچې زموږ واکسیناتور راغله نو چې د پروختي مراکز کې خپل ماشومان واکسین کړي.
راسخ صرف دغه شاوخوا 3 میلیون ماشومان چې واکسینه بهر پاتې دي دا خو معمولا په غوسه مو کې چې ممکن ناامنی وي او د طالبانو تر کنټرول لاندې وي. طالبانو هم تر ډیر زیات دغه واکسین مخنی ولیده کور په کور اجازه نه ورکوي او جماعتونو کې باید وایي دا واکسین شي خو په دیسې نو کې راپورونه درلودل چې په جماعتونو کې هم ځینې اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو سره تاسو تماس نیولی دی آیا قناعت مو ورکړی له خپلو چینلونو له لارې یا د نورو مرستندویو نړیوالو ټولنو له لارې؟
په تیرو دریو کلونو کې کله چې دغه ستونزه رامنځته شوه موږ د مختلفو بیلابیلو چینلونو له لارې او خپله پروګرام کسان او همداراز د ټولنې مشاور مشران دیني علما او همداراز د ملګرو ملتونو د ادارو څخه هم موږ دغه خبرې دوی سره پر مخ بیولې دي که څه هم پخوا د دوی دریځ ډېر کلک و. مطلقا کمپاینونو ته واکسین ته اجازه نه ورکوله. د دغو هڅو په پایله کې دوی څه انعطاف وښوده ویلې چې جوماتونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې کلي په کلي کې تاسې خپل واکسین مخته بوځئ. خو له بده مرغه په دې ترتیب چې هم موږ کمپاین یا واکسین کول ماشومان ته په مخ دیول بیا هم تر ډېر بریده پورې ماشومان په واکسین څخه ډېر بې برخې پاتې کېدل. د لسمن شاوخوا ماشومان به تر پوښښ لاندې راتلل. اغېزمنه لاره د پولیو د ویروس د مخنیوي او د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره همدغه کور په کور کمپاین ده. بیا په دغه موقع چې بیروته د سولې خبرې هم روانې دي که موږ ته موقع راکړل شي سږ کال موږ څلور پړاوه کمپاینونه په تېره بیا په جنوبي حوزه کې پلي کړو. دا به ډېره ګټوره وي د ماشومانو لپاره.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو اوس هم اقتصادي خبرونه.
د بلخ د قرقل پوستکي ریاست وایي چې بهر ته د قرقل پوستکي د صادراتو کچه راټیټه شوې ده. د دې ریاست اداري مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان لمریز کال کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته بهر ته د قرقل پوستکي د صادراتو کچه صفر شوې ده. نوموړی وایي چې په روان لمریز کال کې یوازې ازبکستان ته د افغانستان دغه تولید په ډېره کمه کچه صادر شوې او په کور دننه هم ډېر کم له دې پوستکي یوازې خولۍ جوړیږي. د وایي چې په تیر لمریز کال کې 450 جلد قرقل پوستکي بهر ته صادر شوی او په داسې حال کې چې سږ کال د اندازه یوازې 15 ته راټیټه شوې ده. ښاغلی عارف له حکومت په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او صنعت له وزارت غواړي چې په کور دننه د قرقل پوستکي د ترویج په برخه کې مرسته وکړي. اخوا بیا د سوداګرۍ او صنعت وزارت مسؤلین ژمنه کوي چې په دې برخه کې به له سوداګرو سره مرسته او همکاري وشي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په شپږ ولایتونو کې باغونو ته د قطرهیي اوبو رسولو سیستم د 45 پروژو د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژې د آسیا د پراختیایي بانک په مالي لګښت جوړیږي چې چارې به په راتلونکي 14 لمریز کال کې پیل شي. بیا وایي د دې پروژو په بشپړېدو سره به د تازه میوو په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. د ښاغلي رستمی په خبره د اوبو رسولو دا سیستمونه به په میدان وردګ، لوګر، خوست، ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې جوړ شي. د قطرهیي اوبو د رسولو سیستم په ډیر کم فشار اوبه د میوو او نباتاتو بیخونو او ریښو ته رسوي. دا سیستم د قطرهیي چکان په نوم هم یادیږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اثارو بای یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 14 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومن 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوه ورځې د اونۍ خپرېږي. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. امریکایي چارواکي د امریکا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال د عسکرو له لیکو د ځینو احتمالي بریدونو په تړاو اندېښمن دي. د همدې لپاره استخباراتي چارواکي د ملي ګارډ د هغو عسکرو په اړه څېړنې کوي چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره په واشنگټن ډي سي کې ځای پر ځای کیږي. په واشنگټن کې وروسته له هغه د ملي ګارد د زرګونه سرتیرو د ګمارنو هڅې چټکې شوې چې د جنوري په 6 د تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پلوي مظاهره چان د کانګرس پر ودانۍ ورننوتل او له پولیسو سره ونښتل. په دې اړه صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي ادارې د ملي ګارد ټول هغه عسكر ساري چې په واشنگتن کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري د مراسمو د امنیت نیولو لپاره ځای پر ځای کیږي. منتخب ولسمشر جو بایدن داسې وخت د جنوري په شلمه باندې د لوري مراسم پر ځای وی چې د زینو بریدونو ویرزي. چارواکي وایي د ملي ګارد 15 درغړي د داخلي بریدونو د اندېښنو په سبب واشنگتن ته پرسیدو د فدرال قانون پلي کوونکو ایجنسیو لخوا څارل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړی ملکی چارواکی راین مکارتي وایي چارواکي د داخلي برید له احتمالي ګواښ خبر دي. هغه وویل قمندانان باید د خپلو عسکرو په لیکو کې له هر ډول ستونزو راپور ورکړي. مکارتي ډاډ هم ورکړ چې تر اوسه پورې د کوم ګواښ نښه یا ثبوت نه دی لیدل شوی. د ملي ګارد رئیس جنرال دانیل هوکانسن هم له سی بي ایس ټلویزیون سره په یو مرکه کې د دفاع وزارت لوړ پوړی ملکی مشر راین مکارتي څرګندونې پر ځای بللې دي. جنرال هوکانسن وویل څارنه یا د عسکرو معاینه د اف بی آی یا د امریکا د تحقیقات فدرالي ادارې او سیکرټ سرویس یا خفیه ادارې په همغږۍ مخته ځي. تر څیړنو وروسته معلومه شوې چې د جنوري د شپږمې یو شمېر بلواګر یا اوس یا هم پخوا له پوځ سره تړلي وو. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه واشنگتن ډي سي او جنو نور ایالتونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي چې د جنوري په شپږمه د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په پلوي مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتي. کاوړی مظاهره چان چې وروسته بلواګرو بلل شول د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. له پولیس سره په نښته کې د 5 کسانو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل شول. په دې ډله کې یو پولیس هم شامل دی.
ویوا لا لیبرتاد!
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگز نات دی مانومنتس ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلرم ځل لپاره د خوند یا ذائقې لپاره د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی دی. د وزارت وایي دا جایزه به چې نړیوال اعتبار لري نورو هیوادونو ته د افغانستان د زعفرانو پر صادراتو د پام وړ اغیز ولري. د افغانستان زعفران داسې مهال دا نړیوال باور خپلوي چې اوس مهال د کورونا د وبا له کبله نورې نړۍ ته د دې بوټي صادرات کم شوي دي. په دې اړه له کابله دا راپور واورئ.
څلرویشت کاله وړاندې هغه مهال چې لا پر افغانستان د طالبانو رژیم حاکم و، د دې هیواد په لویدیز د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې درې کاروندګرو د زعفرانو په نوم یو بوټی وکړ. د افغانستان د زعفرانو د بابا په نوم مشهور محمد اکبر، موسی خان او عبدالرزاق هغه کسانو چې د یو روښانه راتلونکي په هیله یې زعفران د ډاکار موسسې په مالی مرسته په 300 متره مربع ځمکې وکرل. دا درې تنه په افغانستان کې له لومړیو هغو کسانو شمېرل کېږي چې زعفران یې په دې خاوره کرلي. محمد اکبر دروان کال په وګمی اشت کې ومړ او موسی خان هم څو کال وړاندې لنډۍ وکوچی. خو عبدالرزاق چې لا ژوندې دی وایي د هیواد په لویدیس کې د کنارو پر ځای زعفران پر خلکو وپیژندل.
سساد متر مکعب شروع کردیم.
موږ د ډاکار ماسسې په مرسته له 300 متر مربع پیل وکړ او همداسې مخکې ولاړو. هغه مهال ټولو کوکنار کرل، خو په هرات کې د کوکنارو ځای زعفران ونیو. همې بیه لوړه ده او همې کښت حلال دی
و هم حلال بودنه.
تازه د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوند یا ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی دی. د دې وزارت ویان فواد احمدی
تنها در سه روب
یوازی د روان کال په درې روبو کې د هوایی دالیزونو لارې د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت له پروسس او بستهبندۍ وروسته زعفران صادر شوي. د محل د نړۍ له 15 نه د زیاتو هیوادونو سره ښې سوداګریزي اړیکې لرو او ډیر صادرات مهم زعفران دي
صادر مشه.
اوس د ټول هیواد په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي روان کال د زعفرانو حاصل 10% زیات شوی او نږدې 1000 کیلوګرامه ته رسیږي.
سش کال د زعفرانو تولیدات 10% په تیر کال په پرتله زیات شوی دي چې مجموعاً تولید 1000 کیلوګرام رسیدلی دي. همدارنګه د زعفران د کښت ساحې هم زیات شوې دي، 30% په تیر کال په پرتله زیات شوې دي. مجموعا 8000 هکتار ځمکه د زعفران سږ کال کښت شوې دي.
هرات اوس مهال په افغانستان کې د زعفرانو د کښت له ادرسه لومړی مقام لري او په نړیوال بازار کې هم پیرودونکي خري. خو له دې ټولو سره سره د زعفرانو د کښت کوونکو لپاره لویه ستونزه په کور دننه د دې بوټي کمه بیه ده. کلونه وړاندې د افغانستان دننه د زعفرانو هر کیلو نږدې 30000 افغانۍ بیه درلوده، خو اوس تر 30000 افغانۍ رسیږي. د زعفرانو کاروندګر له افغان حکومت غواړي چې د دې بوټي لپاره یو ځانګړې بیه معلومه کړي چې د قاچاقي پلور او پیر مخنیوی یې وشي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه واوري.
هشت صوب رسپانی په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د سولې د مرکچی پلاویو ترمنز د خبرو ځن ته اشاره کړی او لیکلی دی. دا څرګندوي چې دواړو لوریو په خپلو شل ورځنیو رسختیو کې خپل کورنۍ دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دی چې د دواړو لوریو د مرکچی پلاویو یو شمېر غړي په ځن دوحې ته ورسېدل، ځکه نو د خبرو دوهم پړاو لا هم نه دی پیل شوی. خو د سرمقالې لیکوال ټینګار کړی چې هر څومره دا خبرې ځنډیږي په افغانستان کې به په هماغه اندازه جنگ او جګړې زور اخلي او د بیګنا افغانانو وینه به تویږي. په سرمقاله کې راغلی دی چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک میاشتې اوړي او په دې هوکړه کې د شویو ژمنو په بنسټ طالبانو باید تاوتریخوالی کم کړی وای. خو د لیکوال په خبره لای په بیلابیلو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی چې پراخه مرګ ژوبله لري. سرمقاله لیکونکي لیکلي د تاوتریخوالي دوام لامل شو چې امریکایي ځواکونه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې پر طالبانو هوایي حمله وکړي. د سرمقاله په پای کې راغلي چې طالبان اوربند اعلان نه کړي او په تاوتریخوالي کې کمواله رانه ولي، نو ناشونی بریښي چې رواني خبرې پایله ورکړي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره همدا اوس د افغانستان په نږدې 16 ولایتونو کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې لسګونه افغانان وژل کیږي. مسیر ورسپانی بیا لیکلی دی چې د افغانستان جګړه یو نوی او پیچلی پړاو ته ورننوځي. وړاندې په سرمقاله کې ادعا شوې چې په تیرو 4 ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ډرون الوتکې کارولي او پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونه کړي دي. د سرمقاله لیکوال لیکلي که څه هم دغه بریدونو پراخه مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو پراخه ویره یې خوره کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي که څه هم د طالبانو ډرون الوتکې جنگي نه دي، یوازې د جاسوسۍ ګټه ترې اخیستل کېدای شي، خو لیکي چې دغه ډلې په حملو کې هم کاروي. وړاندې په سرمقاله کې د طالبانو لوري د دغه ډول الوتکو پر مټ د بریدونو د زیاتوالي احتمال یاد شوی او لیکل شوی چې دا کار ښیي چې د افغانستان جګړه لا پیچلې کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي څومره چې په دې هیواد کې جګړه تودیږي، نوې وسلې هم د جګړې ډګر ته راځي او ښایي د امریکا له وتلو وروسته ځینې سیمه ییز هیوادونه هڅه وکړي چې د افغانستان جګړه لا پسې اوږده او پیچلې کړي. د سرمقالې په پای کې راغلی دی چې د دواړو لوریو لخوا د جګړې پر دوام ټینګار بدې پایلې لري او اړینه ده چې د سولې په خبرو کې نرمښت وښودل شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې زور، ترور، وحشت او جنایت د ستونزو حل نه دی. وړاندې په سرمقاله کې په کابل ښار کې د سترې محکمې په 2 ښځینه قاضیانو د تیرې ورځې حملې ته اشاره شوې او لیکل شوې چې وسلوالو دا ځل پر هغو بې دفاع ښځینه او قاضیانو برید وکړ چې د مسلمان ولس د عدالت لپاره کار کاوه. په سرمقاله کې راغلي که څه هم د یاد برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د سرمقالې د لیکوال په باور دغه ډول بریدونه د سولې پر روان بهیر باور له منځه وړي.
د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله تر همدې ځایه وقدرمن اوریدونکو، په 25 دقیقې اونیز بحث کې چې په څو شیبو کې پیلېږي او اجمل ان به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي. د هدفي وژنو د نویو مواردو او د سولې پر هڅو د دې حملو پر اغیزو بحث کیږي. خدا وخت